پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو ستړي مشهیده ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو ز اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن له په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته رپورټ لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له رضوان مراد نه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر ربر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران یو کشتۍ وژغورله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورم ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لاسپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوۍ کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو دولسو نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یوه توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبري آژانس د طالبانو د یو غړي سهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د نوي خونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د خونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه خونځي چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیونه ډالرو په مالی مرسته جوړ شوی، اته درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا د کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا زرو زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدي بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کشتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو له کشتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدي جنوب په 80 کیلومترۍ کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کشتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وپاڼې چې په نړۍ کې د کشتیو حرکات ساری اټکل کوي چې د کشتۍ 1,220,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې ویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. د غدري وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2010 کال راهیسې ډیپلوماټیکې او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استمایه غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استمایه غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې دی به نن د اساس جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي، ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خبرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو واوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورم ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. دا جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوي نه ده، بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
دا چې په ګرو کې چې زمونږ راک ستاسو راګد مونږ د ځان نه کوم هنجران نه لرو، نن د ځمن هنجران تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به د ځمن هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه مونږ هیڅ شکل دی
د خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګه د جرګې د نننې غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به هم واوري چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د ایتمانو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنې له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورم ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده، په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې، البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه بنن پایته ورسیږي کنه؟ دا او نور مسائل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به لتاسو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرګې په څلورم ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو دا ورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان عدالت تر اوسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي، همداشان د اوربند غوښتنه پکې کیږي. دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري، حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پیونه شي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړی راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټې کې چې بحثونه کړي هغه وړاندې کوي. لدین وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګي رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودي، ویل چې د جرګي اعلامیه چې سبب صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغه پورې به ورسته نشي چې تر څو د جرګي د ټولو غړو د جرګي د ټولو کمیټو نظریات پکې وانخیستل شي او دوی په ټول متفق نشي. خاغلی سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه یو ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تیره ورځ د افغانستان د سولې د نشار رئیس محمد عمر داوودزی ویلي چې شاید جرګه یو یا نیمه ورځ وځنډیږي، مودې وغځول شي. سیاف هم نن کڅوم په ښکارې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدل شي چې جرګه د جرګي ورستۍ ورځ به سبا تاوي. خاغلی سیاف کڅوم په خپل نننۍ سرګندونو کې د تحریمونکو پاړه باندې څونه ویل، خو وړاندې د سیویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګي په ورستۍ ورځ باندې تحریمون کې هم د پای په غونډه کې برخه واخلي. هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي همداشان د ولسمشرۍ دولس کاندیدان چې دغه جرګي تحریم کړي ده. خاغلی سیاف په خپل خبرو کې یو اربیا پټنګار سره په نننۍ خبرو کې پټنګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سولې باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
دریجه نه بری حمایت از کس جمع شده، نه بری پشتیبانی از کس جمع شده و نه بری کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شده. دست فکر وکش از من غک ستاس و غک ده من دیزان نکو مهانجره نلر نم دست من هنجرم تازو ده تسلیم ده ستاسو د پاره به از من هنجره به ستاسو د پاره یو لوړ سپیکر وي، لذا نه من هیڅ شکل دې جرګې نه بیرون نه باسو.
خاغلی سیاف ان صاحب همداشان د جرګي غړو ته په خطاب کې ویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نوي شوي، نو دته د راشي او دته دی وی چې دا به غم وکي، دا به په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري، دوی به خپل کاري ریپورټونه وړاندې کوي. لاغې نو سببیا ورستی جزئیات لاوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریکو بلیان سره
ډیر زیاته مننه. دوستانو په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام او چې د اصولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم اوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسی او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یو اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساينسي مزامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځنی نندارتون کې لسکونو زده کوونکو د ساينسي مزامینو عملی تجربه وکړي چې پر مهال د کندهار ښار د نور خونځو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. وصادق رښتینی له نور تفصیل سره.
څبر لسکلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنې کې وجل سوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه‌شنبه په ورځ د ساينسي مزامینو د پرانیستې نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساينسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
کچېر مور په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه د ډول مثال دغه تجربه او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابر کړې ده.
په دغه ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربه وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نیمه په نوم د کندهار یو شوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوی نسل د شعر روزنې لپاره لازمه ده چې د نظریز د کلو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه نتیجه کې به یو څه رامنځته کیږي دی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته ترڅو نور د دې پر کوم مکاتب چې دی یا نور شونځي چې دی هغه د دې فعالیتونو خبر شي او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخه لري یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړي دي هغه خوشاله کیږي تشویقیږي بل نور به وه سي جوړي ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې د مهال تر زور زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولی او وایي له دې روزنتون څخه فارغ سوي زده کوونکي د مهال د لوړ زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړي کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې د حکومت مربوط دي په کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې څو د تمویل برخه کې د شاګردانو تعلیم او تربیه برخه کې په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو. شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او ان شاء الله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنی یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهال ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پرمن ولایت اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 208 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1390 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسولین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې وویشو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات تجربه دولتي ځمکه چې دا یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 208 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پرپن ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سیدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بیساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی او همدارنګ د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی په ټوله کې به زمونږ حاصلات ان شاء الله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي. هم کیمیلی هازه او هم د کیفیلی هازه به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولیږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربی امارات سره د اړیکو د ښکېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د ښکېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له عصمت څاروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د دغه عربي هیوادونو او قطر اړیکی هم لډیره وخت راځي ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په ډیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې د دې تورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوذ پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او د او پمدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوي؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجنو مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ور وړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هیواد سره یې سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. لځکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هیوادونه دې بیرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو ښه کیدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په ځلونو ترنګلې شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بیرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هیوادونه دي یو بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې ومونده چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې شپږ ویشت تنه سپاره ماڼوګان او عملی چې څلور ویشت ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2016 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لورې حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خېکړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي رادیو ناوړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنۍ لوجي داخلي بيزي شوي کډوال د مرستو له نتر لاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بيزي شوي کډوال چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت ځینو نور ولسوالیو ته بيزي شوي شمیر زرګونو کسانو ته رسي او د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوی چې څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شي. اکثرا دا داخلي بې ځایه شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بې ځایه شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلی دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فرداوس یم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سرابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تېرېږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچ هم تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری آزادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بې ځایه شویو د شمیر د دوه کلونو ترمنځ سب تر رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یادو ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع د دو سال خو 4000 ما داریم.
تر دمه په دې دو کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت رسولې دي چې دا د نامنۍ له وجهې له فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته به ځای شوی دی او دو ټولو تموک اړین مرست رسول دی. د بلخ د سکتوري ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې 4000 کورنۍ زیانمنې شوې دي چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته د بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د اوروزګان ولایت مرکز تیرنکوټ د یوشمیر خونځوی زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په خونځوی کې کتابونه، قلمونه، کتابچی، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په خونځوی کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په خونځوی کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسیږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستی.
دا خطس خپل وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډیر نړیدلې دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دی ډیر د غجې وس اوس راځلته سبق وایي بندونه کې بارانسیا او براسته ته په سین کې ودرېږي. در سره ډیر د غجې د مخامخ دی، دا د غ سره د غو سره د برامش کې نړیدلې دا مکتب. امیر د غلې جګړو طالبان را لجن څه د غلې جګړو د امیر د سټ کول پنځه کال کې جمهور د کر صبر تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی بیا دغه تبلاړو بازار ته بازار څو ځای برته د لیر مهاجر سی.
په دغه شونځي کې د نارینه ز د کوونکو ترڅنګ شزینه ز د کوونکو هم زده کړی کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان را له دا کوم څه وس نه دا ماشومان درس پښکوای دا مکتب دا کوم چې خو نیم پرڅڅي جي باران وري جي باد پوری نام زمو سبا د نوري دا مکتب اول جوړ وس مش دا غواړي چې مش ته دې مکتب را جوړ انګر سره کې مکتب نه لیدل دي، نه کتابونه لري، نه کلمان لري، نه کتابچې لري. زمو ماشومان دا غواړي چې کتابونه ولري، دغه کلمان ولري. درې دانه په یو کتاب سره شریکان دي. مش ماشومان کتابونه او کتابچې او کلمان غواړي.
رحیم الله د همدې ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستې بلکې ښوونځي نه ده لوستې. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره نه لباسو په یو اتاق باندې اصلي نو اتاق ستا نه د ناسې ځای ستا، نه پرشن ستا، نه کلمان ستا، نه کتابچې ستا. د الخوان ستا چې هغه دولسم لوست لولي، د الخوان ستا چې هغه کتاب لري لا نه په هغه ګرڅولې ده شروع کړې. په د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، په کومې نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اوروزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله هواریږي په نږدې راتلونکي کې. د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې، نو یو څه مشکلاتو په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکمې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید ملتړه کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي، نو وزارت سره خته یو
د پهن ریاست چارواکو د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نور لاملونو لوجي دوه یا نور شونځي مطلق د زدکونکو پر مخ تړلې دي. د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې شونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.